سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نه معلومو وسلواله په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې پنځه تنې وژلې او بلې ټپي کړې دي د کابل لپاره د طالبان د امیر قوماندانۍ وایند خالد زدرن رسنیو د پاسوري پیغام کې ویل دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم یو جومات کې شوې ده نوموړي ویل دي چې حمله کوونکي د توپنچې په وسیله د یوې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بلې ټپي کړې دي خالد زدرن ویل چې د نومنیو څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده د پیښه دقیق وخت نه ده ښودل شوی خو ویل کېږي چې پیښه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده ویل کېږي چې حمله کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالي کړی و او د پیښې د سیمې تښتېدلی دی دا نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخه اوسېدونکي په سختۍ سره د اړتیاو وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي نړیوال بانک موندلی دی چې ډېرې افغانې کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي دغه بانک یو تازه اعلامیه کې ویلي چې دغه سروې د 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته د ژوند د شرایطو ارزونه هم پکې شوې ده اوکراین جنوب د زاپوروژیا مرکز ته نږدې د ویلنس نسک د یو روغتون پر زیږون څنګه د روسیې د توغندۍ د لګیدو له امله یو نوی زیږیدلی ماشوم مزل شوی دی د دې پیښې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسیا یو ترهګر هیواد دی چې ویره وژنه خپروي هغه زیاته کړې ده د خپل نیوزل بیا د هغه څه ترلاسه کولو لپاره په ترهګرۍ او وژنو لاس پورې کړی چې په تېرو نهو میاشتو کې ترلاسه نه کړل او هیڅکله به یې ترلاسه نه کړي د سیمې والی الکساندر ستاروخ شپانه وخته په ټلګرام ولیکل روسانو د ولینیسک روختون په کوچني زیګون څنګه لوی توغندي و توغول او یو نوی زیګدري ماشوم یو واژه د بریټ په داسال کې تر سره کیږي چې د اوکرين په ختیځ لوهانسک او دنباسیمو کې د روسیې او اوکراني سرتیرو ترمنځ جګړې زور اخیستې ده د بریټانیا د دفاع وزارت نن د نومبر په 28مه د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دي ممکن روسیې د 3 سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړ شو په پلوټ الوتکو څخه کار اخیسته وي د وزارت هم دراس په ټویټر لیکلي دي د احتمال شته چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمه پای ته رسیدلې وي او اوس یې د بیا اخیستلو په لټه کې وي په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو په لړ کې د دواړو نوو بی پلوټ الوتکو او دودیزو بیا کاریدونکو سیستمونو څخه کار اخیستی دی او د امریکا د خزانه وزیر د هغه پلان جزئیات خبره کړی دی چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیې لپاره نهایی حد ټاکي خو امریکا او متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه روسیې پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي د متحده ایالاتو د خزانه وزارت او جوړولو چارواکو پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرې کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا متحده ایالاتو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید راکم کړي خو په عین حال کې بازار ته تیل عرضه کړي تاسید آزادی رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د نړیوال بانک په تازه سروې کې د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده موږ په راپور کې د پنځشنبې ورځې او نړیوال اندوښنو سره د افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده د ماشومان لپاره د جمهور ټولولو کمپاین په کابل کې پیل شوې ده د چې په دې کمپاین کې کوم ماشومان سره مرسته کیږي وړاندې خبرونه کې درته وایو په وروستیو کې ډېری ځوانان له افغانستان وتلو ته زړه کوي د چې ولې یو ځوان دلیل درته رسولی
کار نسته کار مولوي ته ورکول کیږي ملا ته ورکول کیږي مسلکي کس ته هیڅ توجه نه
د یو ته په ختیځ کونړ کې خلک شکایت کوي چې مرسته ورسره نه کیږي او هغه څه چې نړیوالې ورکوي د زورواکو لخوا ترې اخیستل کیږي
کم شې چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي زمنګ د غریب پښتنه نه کی
په خطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالي روانه دي خو دلته بیا کابل کې ځوانان شکایت کوي چې د برېښنا د پرچولې کابل نشي کولای لوبي وګوري
موږ به همیش تعقیب او همیش ګور په تلویزیونونو باندې او یو زیات تر د کم احساس کې هغه د برق نشتون دي
نړیوال مسایل ته هم تم شو ملتیا مو وکړي
د دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بیا هم ستړی مشوي. یو ناپیژند وسوال په کابل کې پارلمونځ کوونکو د ډزو پر مهال د یوې کورنۍ 15 غړي وژلې دي. د کابل لپاره د طالبانو حکومت امنیت مندنې ویاند وایي چې بېخن سهار د لمانځه پر مهال د کابل د نهمې حوزې په سیمه کې رامنځته شوې ده. په دغې پېښې کې یو بل کس ټپي شوی دی او برید کوونکی له سیمې تښتېدلی دی. د موضوع نور حال به په دې راپور کې واورو.
د کابل ښار د نهمې حوزې اړوند د خواجرواش په سیمه کې نامعلوم وسلوال په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، 15 تنه یې وژل او یو بل یې ټپي کړ. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زادران آزادۍ رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په یو جومات کې شوې ده. ښاغلي زادران ویلي چې برید کوونکي د توفنګچي په وسیله د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خاغلی زدران ویلی چې د لومړنیو څېړنو لمخې پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده، خو نوموړی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو له لوري د برید کوونکي د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیخې دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل کېږي چې پیخه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې برید کوونکي له وړاندې په یاد سیمه کې خپل کور هم خالی کړی او کورنۍ بلې سیمې ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیخې زیاتې شوې دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د کابل په کاتینو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جومات په خطیب حمله وکړه، چې له امله یې د جومات خطیب قاری نجیب الله عزیزی او یو بل لمونځ کوونکی وژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سختي او د هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي چې خوړ هم پکې شامل دي ترلاسه کوي. نړیوال بانک موندلې ده چې ډېرې افغاني کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. تفصیل به په دې راپور کې اورو.
خوراکي
توګ بایل وړي شوې دي. د کونړ اوسیدونکو احمد شاه چې د خپل لسکسي کورنۍ وازنی ډوډۍ ګټونکو دی وای، پورستیو کې د کارونو نشټوالي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړی دی.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توګ بایل وړي شوې دي، خلکو کاری فرصتونه له لاسه ورکړي. خلکو مثلا په کور کې یو کس کار کوي، ټول کور هغه ته ور په غاړه دی.
دایله نړیواله ټولنې غواړي شیل افغانانو سره مرستي وکړي. دا په داسې حال کې د چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ لپاره له حصہ په دې هیواد کې د ژوند شرایط سخت شوي او بیکاری او بیوزلی زیاته شوې ده. تازه نړیوال بانک په یوه اعلامیه کې په دې اړه د خپلې کړې سروې پایلې شریکې کړې دي. په سروې کې موندل شوی چې په افغانستان کې د ژوند شرایط اوس هم سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي. دغه سروې چې د روان 2022 میلادي کال د جون او اگست میاشتو ترمنځ ترسره شوې ښیي چې له سیاسي ناورین یو کال وروسته په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شوی دی. په ټوله کې دا سروې په افغانستان کې د خلکو د ژوند یو تیاره انځور وړاندې کوي، ځکه خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او شته حالات پر اقتصادي وضعیت او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغیز کړی دی. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د رئیس ملینډا ګوټ له قوله راغلی دي، د ژورې اندېښنې وړ ده کله چې ګورو لا هم په افغانستان کې ډیری کورنۍ له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول نجونې له زده کړو راګرځول شوي. د طالبانو سرپرسته اداره باید د خوراکي توکو د اړتیاو د پرځای کولو لپاره مخصوص ګامونه پورته کړي، لومړنی روغتیایي خدمتونه برابر کړي او دا باور رامنځته کړي چې خصوصي سکتور کولای شي د دندو د پیدا کولو په برخه کې رول ولوبوي، په ځانګړي توګه د هغو ځوانانو لپاره چې بیکاره دي. اغلی ګوټ خبرداري ورکوي چې له دې پرته به د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو هوساینه له جدي خطر سره مخ شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې اقتصادي ستونزې مني، خو له عمل یې د نړۍ هیوادونه بولي، ځکه د طالبانو د وین ذبی الله مجاهد په خبره د افغانستان پانګې کنګل کړي او پر افغانستان یې بانکي بندیزونه لګولي دي. ښاغلی مجاهد آزادۍ رادیو ته ویل،
ما اقتصادی ستونزې په افغانستان کې ستا، خو د دې عامل باید موږ وپیژنو. عامل د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هغه ناسمه پالیسي ده چې د افغانستان په برخه کې لري، اقتصادي تعزیرات لري، په بانکونو باندې بندیزونه دي، همداراز نه پرېږدي چې په افغانستان کې پروژې پیل شي او رشد وکړي. دا هیواد متاسفانه همیشه د بشر سره د خواخوږۍ غږ هم د دوی له خولو پورته کیږي او د بشر په ضد دښمنۍ هم د دوی له خوا وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل دا حصه نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو حکومت یې هیڅ دولت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارده پانګه کنګل شوې ده. د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې ټول ګډونه حکومت نوي جوړ کړی او ښځو او نجونو په ګډون یې د ټولو اتباعو حقونه نوي پر ځای کړي. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی، خو نړیوالو ته د منلو نه دی. د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې دي او ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د سفر او نورو عمومي محلونو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د ژوند شرایط ورځ په ورځ سختېږي. له دې سره جوخت بیا د کابل یو شمېر اوسېدونکو له دوه اونۍ راهیسې د بېوزلو ماشومانو لپاره د جامو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په دې راپور کې به واورو چې دغه ماشومان څه غواړي.
پیسې چبلک خریدن یا بوت خریدن کالا خریدن تاوانش نداره.
نومې رخصانه ده او د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکې ده. یو لس کلنه رخصانه چې په کابل ښار کې ماسکونه پلوري وایي چې د ژمي لپاره ګرمې جامې نه لري. نوموړې ازادي راډیو ته ویل
د زمستان نه جمپر
ژمي لپاره ګرم جمپرونه نه لرو، نه تودې خولۍ او نه هم بوټان. موږ په ژمي کې له کور څخه سهار وخته په یخنۍ کې راوځو. کله چې موږ راځو څپلۍ مو په پښو وي، یخ مو کیږي. په سختۍ خرڅوو او په سختۍ پیسې پیدا کوو. د رخصانې په څیر ډیر داسې ماشومان شته چې د کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د واټونو پر سر سودا خرڅوي او یا هم سوال کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریانو د دغو بېوزله ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین له مسؤلینو علي عمر وایي چې دوی د یو شمېر ځوانانو، استادانو او خبریالانو په مرسته د هغو ماشومانو لپاره د جامو برابرولو کمپاین پیل کړی دی چې په سړکونو کې کار کوي، خیرات ټولوي او یا هم په روزنتون کې اوسیږي. ښاغلی عمر وویل چې دوی تر اوسه له خلکو یو څه پیسې او جامې راټولې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د دوی په مرستو کې خولۍ، دستکش، جرابې، جمپرونه، جاکټونه، پتلونونه او بوټان شامل دي چې په پام کې ده په 1500 ماشومان وویشي.
مردم عزیز ما واقعا
مګرانو خلکو واقعا هڅه وکړه، زیار یې وګاله، خپل احساسات یې بیان کړل. دوی څخه مو لسګونه جوړه جامې راټولې کړې او له دننه او بهر څخه یو شمېر پیسو پر راټولولو کې هم ونډه واخیسته.
ښاغلی عمر زیاتوي چې د دوی کمپاین به د روانې اونۍ تر پایه دوام وکړي. د نوموړي په خبره دوی د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم له سلو ماشومانو سره د جامو مرسته وکړه. د ماشومانو لپاره د جامو د راټولولو د کمپاین تنظیمونکي وایي چې د دوی پروګرام یوازې تر کابل نه دی محدود او د تخار، سمنګان، هرات، بلخ، کاپیسا او پروان په ګډون یې په نورو ولایتو کې هم دغه کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسېدو سره یو شمېر ماشومان د جامو د اړتیا ترڅنګ د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. په دې وروستیو کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو د بد وضعیت او خوراکي توکو ته د دوی د نه لاسرسي په اړه خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د اقتصادي بحران، په اوکراین کې د جګړې له وجې او د روانې وچکالۍ له امله هر ورځ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان وږي پاتې کیږي او دا ماشومان په لنډ مهال کې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی سیمه ایز موضوع ته تم شو. د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان دې د ګټو د تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر ډېر نفوذ لاندې دی واوسي. د ارمنستان اپوزیسیون له دغه سازمان څخه د ایروان د ایستلو غوښتنه وروسته له هغې کوي چې بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه رد کړه چې له ازربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې واورو.
د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په نوم لویدیز پلوي ائتلاف چې پرونی په پلازمینه روان کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه، دغه راز ویلي چې نن به هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا ائتلاف وایي چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووزي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن به د ارمنستان پلازمینه روان د موسکو تر مشرۍ لاندې د دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم پکې ګډون وکړي. د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نورې ډلې شامل دي چې اکثر ملت پال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسیې ضد شعارونه ورکول. دوی تور پورې کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیه او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بل غړي له ارمنستان سره مرسته وکړه. ارمنستان ویلي چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14 د ارمنستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغې څه په خاطر چې ایروان د 2021 کال په می کې د آذربایجان لخوا د یرغل څو پیښې یادې کړې ملاتړ ونه کړ. ایروان په ښکاره پر دغه سازمان دغه انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه په کلکه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې لپاره کړې وه. لوکاشنکو د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ کړکیچ کې دغه سازمان له هر ډول مداخلې سره مخالفت څرګند کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له کلونو راهیسې کړکیچ روان دی. ارمن ټبره بلتون پالو د 1990 لسیزې په پیل کې د جګړې په ترڅ کې د ناګورنو قرباغ ډېرې هغه سیمې ونیولې چې اکثریت اوسیدونکي یې ارمنان دي. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. دواړو لورو په 2020 کال کې بیا د دې سیمې پر سر جګړه وکړه چې شپږونه یې دوام وکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یو اوربند سره پای ته ورسېده، د دواړو لورو په زرګونو کسان ووژل شول.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2020 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام له شور او هیجان ډکې لوبې، که څه هم سیالۍ په قطر کې روانې دي، خو دلته کابل کې هم مینه وال کم نه دي. ښایي د مینه والو همدا مینه وي چې په کابل کې د کابل سټار په نوم د یو هوټل مسؤلینو د مینه والو لپاره دغلته غټ سکرین لګولی او د پیسو په مقابل کې خلکو ته سرګرمي برابره کړې ده. خو ښایي د فوټبال ډیر افغان مینه وال چې اقتصادي ستونزې ولري په یاد هوټل کې د سیالیو لیدو محروم وي. دوی به په خپلو کورونو کې په ټلویزیونونو دا لوبې ګوري او وایي لیدو یې وشیبه خوند اخلي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو دوه افغان مینوالو امان الله او مجیب الرحمن آزادۍ رادیو ته وویل
په قطر هیواد کې چې لوبې پیل شوې دي او موږ په ډله ییزه توګه کله کله کینو ملګرو سره لوبې ګورو په ټلویزیون کې او کله کله انفرادي توګه خپل ګورو، کله کله هغه سیمینوال سره ټولیږو چې یو ټیم پلوای وي.
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګورو په ټلویزیونونو باندې، خو یو زیات تر ته کم احساس کیږي هغه د برق نشتون دی چې زیات وخت پر شوي کیږي نه.
په افغانستان کې د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوال دا شکایت داسې محل کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویلي د شپې ورځې ازبکستان نه افغانستان ته راغلي وارداتي برېښنا نیمای تر اکمه شوې ده. دوی لامل په هغه هیواد کې تخنیکی ستونزې په ګوته کړې دي. د فوټبال افغان مینوال وایي د هغې ورځې په هیله دي چې یو ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان د فوټبال ملي لوبډله هم د لویو لوبډلو په وړاندې په نړیوالو سیالیو کې وګوري. د فوټبال نړیوال جام لوبې د روانې نومبر په 14 په قطر کې پیل شوې دي. د 2022 فوټبال نړیوال جام په دې لوبو کې 2 لوبډلو برخه اخیستې ده چې په 2 ګروپونو ویشل شوې دي. په دې نړیوال جام کې په 9 ورځو کې ټولې 14 سیالۍ ترسره کیږي. د فوټبال د تنظیم نړیوال ادارې یا فیفا د معلوماتو له مخې په قطر کې د فوټبال دې سیالیو ته پر چمتووالي څه باندې 260 میلیارد ډالر لګول شوی چې دا د فوټبال په سیالیو کې تر اوسه تر ټولو لوړ لګښت دی. دې سیالیو ته د نړۍ له لر او بره سلګونه زره مینهوال قطر ته تللي دي او دا لوبې له نږدې ګوري. خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، اوسیدونکي نشي کولای د فوټبال د سیالیو د لیدلو لپاره د قطر ویزې ترلاسه کړي. د فوټبال نړیوال جام په هرو 4 کلونو کې یو ځل کیږي. په 2013 کال کې نړیوال جام کې اتل ولی فرانسې ګټلې وه، خو سکه لا معلومه نه ده چې دا جام به څوک یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راشو. وخت طالبانو ته رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خلکو د وتلو لړۍ تر پخوا چټکه شوې ده. بیکاري د ژوند نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې ځوانان لکړي چې هیواد پرېږدي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
که څه هم له هیواد څخه د تلونکو کسانو کره شمېر نه دی معلوم، خو دا شمېر د تیر په پرتله زیات شوی چې تر ټولو ستر لاملونه اقتصادي کمزورتیا، بیکاري او وېره په ګوته کیږي. عبدالقیوم د کندهار ولایت اوسیدونکی چې 28 کاله عمر لري او تر لیسانس پورې زده کړې کړي، هغه وایي چې بیروزګاری او غربت دې ته مجبور کړي چې له هیواد څخه بهر د وتلو لارې ولټوي او هلته د کاروبار په لټه کې سي.
سو ځای مې سبتي نامونه کړي دي، امتحانونه مې ورکړي دي، مګر هر ځای به وایستې وې. کار نسته، کار مولوي ته ورکول کېږي، ملا ته ورکول کېږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه کېږي. موږ که چیرې ماته کار نسي پیدا، زه به مجبوره یم چې هره کم وسي زه به نفقه کور ته برابروم، یا به خارج ته ځم، چې هره لاره یا به پاکستان ته ځم یا به ایران ته ځم.
عبدالقیوم وایي که څه هم د غیر قانوني لارو څخه د قاچاقبرو په مرسته د خلکو د وتلو لړۍ کلونه کېږي روانه ده، خو واک ته د طالبانو تر رسېدو راهیسې دا شمېر ډېر سوی دی. نوموړی وایي چې امریکا او اروپا ته د تګ فیصدي کمه ده، نو اړ دي چې ګاونډیو هیوادونو ایران او یا هم پاکستان کې یو هیواد ته په قاچاقي لار ولاړ سي.
اروپا ته خو موږ نسو تللی، پاکستان ته به روان یو، ایران ته به روان یو. د خلکو روزمره روزانه کارونه کوو، بیلچې به وو یا به د خلکو مزدوران کیږو.
امان الله بیا هغه ځوان دی چې تر ډیرو سختیو ګالولو وروسته په دې وتوانېدی چې ګاونډي هیواد ایران ته په قاچاقي لار واوړي او هلته روزانه مزدوري پیل کړي. هغه وایي چې له هیواد څخه اته میاشت مخکې په دې خاطر چې ورته د کار زمینه نه برابر نه او د کورنۍ مصارف نه سوای پیدا کولای اولاړی. د نوموړي په خبره که څه هم پر قاچاقي لار تلل د مرګ سره لوبې کول دي، خو اقتصادي مشکلات دې تاړ کړي چې د مرګ سره دغه لوبه وکړي او ځان له هیواد څخه وباسي.
ما تقریبا تر 12 سم پر زده کړې کړي دي. د سیاتن میشت کیږي چې د افغانستان سره غلم دلې په ایران کې په کارګری یخته ما په کوره کې کارونه کو. په دې خاطر علامه افغانستان سره ځکه چې هلته د کار زمینه نه وه برابره، بیکاري سولې، کارونه نه وه، خو د کور مصارفات یې موږ څه غوښتله، نو مجبور سولم چې راسم ایران ته دلته سخت کارونه کوو.
یو شمیر دا ځوانان پرته لدی چې کورنۍ خبرې کړي له هیواده وزیا او یو بهرني هیواد ته تر رسیدو وروسته خپل خپلوان له خپلې کډوالۍ خبروي. د ځوانانو د تګ راتګ ته ایران او پاکستان دوه غلارې دي چې دوی پرې په قاچاقي ډول ځانونه عربي او لویدیځو هیوادونو ته رسوي. په دې دوه هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق لسګونه ډلې موجود دي چې په بیلابیلو شرایطو او بیو سره د غزوانان د خوشي هیوادونو ته رسوي. د اقتصادي چارو کارپو بریالي سمسور وایي چې په هیواد کې وسنۍ اقتصادي او کاري وضعیت د اندېښنې وړ دی او که حل لار ورته پیدا نه کړل سي، نو په هیواد کې د جنایي جرمونو د زیاتوالي ترڅنګ به له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې شمېر نور هم زیات سي.
دا ټول شان ته لاره وایي او بل خبره دا چې خلک هڅه کوي، کوشش کوي چې د هیواد څخه د باندې ووځي او مشتاق ته معمیر چې د هیواد څخه د باندې وتل د ډوډۍ لپاره، د نفقې لپاره، هغه هیڅ د خلاصون لاره نه ده. هیڅ عزت د دې خلکو لپاره نه چې د هیواد څخه ووځي. هلته یو فیصله د یو مهاجر په صفت باندې، یاد یو فیصله لکه یو قیدي غوندې، هلته به هم بندي هم به کار کوي، داسې یو استفاده به درڅخه کېږي. ښه ښه ځوانان دي په افغانستان، د افغانستان څخه وځي د باندې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والي ویان اجزید وایي دوی غواړي ټولو لوستو او نالوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
زموږ دا وظیفه ده او دا مو د مشرتابه د طرفه سره ته امر دی چې او دا مو وظیفه او ذمواري جوړیږي چې د کندهار شهریانو ته او د ښار و بیروزګارو ځوانانو ته په خپل وطن او په خپل ښار کې، په کندهار ښار کې، د کار زمینه برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو تور دی چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپلو ملګرو ته دندې ورکوي چې دې چارې بیکاري زیاته کړي او د دولتي ادارو چارې له خنډ سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ کې یو شمېر کډوال شکایت کوي چې مرستندوی ادارو ورته په مرستو کې پاملرنه نه کړې. د دوی په وینا چې له خپلو سیمو د نامنیو او پاکستانیانو توپچي بریدونو له ویرې راکړه شوې دي، خو په هوارو سیمو کې له هر ډول امتیازاتو بې برخې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې سره د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې د نامنیو او په ځانګړي ډول د پاکستاني پوځیانو د توپچي بریدونو له ویرې د خپلو کورونو او جایدادونو پرېښودو ته اړ شوي. یاد کډوال شکایت کوي چې په بدو حالاتو کې ژوند کوي، خو په کومو ځایونو کې چې میشت دي مرستندوی ادارې ځایي اوسیدونکي او چارواکي ورته په مرستو کې برخنه ورکوي.
ملنګ کډوال د خاص کونړ د ورسک کلی کې پروت یم. دلته ټولو خلکو ته سروې کیږي جناره راځي، خو موږ ته خپل حق نه رسول کیږي. کچیر موږ ولسوالۍ ته ولسوال تلاړ شو، هغه وایي دا د انجینرانو کار دی، انجینرانو ته پوسو کوي. کچیر انجینرانو ته موږ لاړ شو، انجینران وایي چې موږ ملکانو ته حق سپارلی دی، موږ نه وغواړي. چې موږ ملکانو تلاړ شو نو ملکان موږ اصله خبره نه اوري. موږ په دې ځای کې بې برخې د دې شینه پاتې شولو. ډېر غریب او ډېر مسکین عزیزه خلک یو. کډوال نه پله لرو نه پټې لرو نه مال حال سره باید چې موږ دلته پام را نه وشي.
زه د خاص کونړ ولسوالۍ نه سبزلی خبرې کوم. زه د ولای نه کډوال شین د ورسک کلی کې موږ پراته یو. دلته موسسات راځي، کم شی چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي. زموږ د غریب پوښتنه نه کیږي. موږ که ولسوالۍ ته لاړ شو هغه راته انجینر یاد کړي، که انجینر ته لاړ شو هغه راته ملک یاد کړي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي په تیرو کلونو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په وجه د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالی ولی او ډیورند کرخې سره د نږدې پرتو سیمو زیاتو اوسیدونکو خپلې مینې پرېښې. دوی هم له مرستندوی ادارو غواړي چې باید دغو کډوالو سره مرستې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو موږ هم د دغه موسساتو نه غوښتنه لرو چې په انصافي ډول باندې ورشي، او چې کوم هغه محتاج خلک یې واقعي دغلته هغه مهاجر خلک یې هغه چې بې کوره شوي دي او لرو درو نه یا د نورو ځایونو نه دلته راغلي دي او اوسیږي، باید د هغوی سره هغه خپلې مرستې وکړي، او دغه مرستو ته څنګه چې نورو خلکو ته ورکوي باید د هغې غږ هم واورېدل شي.
د خاص کونړ ولسوالۍ یو شمېر کډوال په داسې حال کې د مرستو په ویش کې له توپیریز چلند شکایت کوي، او په یادو کومکونو کې د خپل برخې غوښتنه کوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده، او وایي په میلیونونو افغانان د خوړو کمی سره مخ دي چې په پیل شوي یخ ژمي کې به ورته له خوړو او سون موادو پرته ژوند تېرول له کړاوونو ډک وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه وښ بلان مشکله په نوې دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما ځخ تلور مقامات پر ورسیږ. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچ میوه چې د یا دغه پمبه چې د اپات په فروش ورسول شي، او اسلامي امارت څنګه غوښتنه د چاره وروڼو ته د لار زمينه برابر کړي سرحدات باندې، یا پر دغه کمی لارې چې نړیوال صادر شي دغه کمه وچه میوه او دا پنبه چې ده، نو دا کمی د افغانستان ورې دولت استري دولت چې دغه تجارت لا هم ور باندې او د خوراکي توکو به ورسي د جمع تر رسیدو دی، نو دا خو دا ډېر تاثیر په دښمنان باندې ځان چې دغه د ازواکي افتاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل په کور کې ګوري نه لري خلک راغله ګوله ډوډۍ باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبر غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی، نو دغه اسلامي امارت باید ډېر هڅې په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي. نور د نړیوال ته دغه شان صادر شي، اوس مطلب د کندهار انار دي دغه شپږ ورځې کې ځینې ورځې ومرې چې دغه د بارې لار تړسوي د پاکستان خواته، نو دا خو بیا دغه تجاران ورونو ته څومره سخت زیان به رسیږي. نو په هغه پاک دې رحم وکړي. السلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب کندهاریان سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارٹی پاس کی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو، موږ خو خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چولاړل، موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلودل. ما دا خوښ نه چې دا یو موږ ته یو الا یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دې دا وي څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل رول ماته پیژې سره سوالي نه ماته کومه کرا کوي ټول په وکی هغه د استعمال ته نشي وایي دا سره جوړ ما غره ټیم غره مخ مشکل خبر یې سره کوم څه نه سره کوم نه تاسو ډیر انډوانان ما ما دا پیغام دی از ما ژغ ما همکار یا ما کارمندان چې دي دا زما ژغ غواړي. سلام.
السلام علیکم محترمه. دا طالبان ډیر بخیل خلق دي، چا تقاوت نه کوي. دا جمعه وګوره، دا یخ وګوره، دا ولګه تنده وګوره، دی تقاوت نه ورکوي. والسخي حبيب الله ولو كان فاسقا. سخي دوست خدای دی ولو که فاسق وي. والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا. بخيل دخمن دو خدای دی ولو که زاهد وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونې دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې